وما ورز د ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار ایم او لوی متفاوت زاویې د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورس کې مهر کله کوم. نن خبرېږي چې چټ جی پی ټی د انسان په څیر ازموینه پاس کړه. هغه امریکایي 15 کلنې مېرمنې نه هم خبرېږي چې 30 کاله پسې ماسټري بشپړ کړه. په بلچراغ کې بیا له یو ظلمي سره د غیر انساني عمل په تور د 15 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمېدونه د ملافظ الرحمن د ویری حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچي احوال هم در کوم چې هر دروازه او هر بل بورډ یې د یو کورس دی. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سرټکي لومړی وار د ښځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوهې کانفرنس ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یوه ښځه ټاکلې خو له افغانستانه هیڅ میرمنه نه ده بللې.
د دوهې او د ویانا کانفرنس دواړه د پردیو تر لاس لاندې مست راغلي چې طراح او بنسټګرې افغانان نه دي. نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې افغانستان لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی.
زه د اول نه دی ناسته خوشبین نوم او ماته د دوه متعلق مادې مارچ د میاشتې نشکله دوی اعلان وکړه چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي. ما دا ویلو چې دا ناسته به هم لکه دوه نور ناسته غوندې ناکامي.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متي الحق او مرستیال ملا نور الدین ترابي ترمنځ د مقرریو پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي دي.
د سره میاشتې د اتر کې کوم اختلافات دي د دغه مشرانو ترمنځ چې رئیس وزرای یو تا په تشدید مکتوبونه ورکړي. مشکل په کم ځای کې دی. کار اهلکار ته نه سپارل دي چې چېرته کار اهلکار ته سپارل شوی وي او دا وظیفه د رئیس الوزراه یو داسې شخص ته سپارل شوې وه چې هغه په کار باندې پوهېدلو. نو آیا ته فکر کوې چې هغه به مدعي کړم او مدعي علیه ته به دوړته به مکتوبونه ورکول؟
نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لوی لوبډلو پر اساس ملولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري ونه کړه. خلکو ته جشنونه نمانځل
ډېر لوی او غټ اچیومنت و د افغانستان لپاره. موږ او تاسو کولای شو چې په نومري ځل باندې نیوزیلند ته ماته ورکو، آسټرالیا ته ماته ورکو او موږ او تاسو تر ټولو ښه خبره دا ده چې تر اوسه پورې یعنې سټیل سیمی فائنل دي د افغانستان په بیډنګ کې چې د دوه لوبغاړي په ټاپ فایټ کې دي. که موږ د بولینګ ډپارټمنټ ته راسو درې لوبغاړي موږ په بولینګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فایټ کې دي. نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر زیات غټ اچیومنت ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر. پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی پوځیان د بازار لمنځ ځغلول. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درېمه ناسته پیل شي. طالبانو دغه ناستې ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوی استولو او ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې رزماری ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کینی او ګډون بکوي. دا سره پورونه هم شته چې ناستې افغان خزی د طالبانو په غوښتنه نه دی بلل شوی او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاد نشي. هغه ټکه چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالی له ټویټ نه هم ښکاري ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویسټ د دوهې ناسته کې د ښځو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او خزینه استازي ځکه نشته چې طالبان تازه لغرونو راښکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکه چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړي چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دیره و.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې پاغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې و نکړي، داسې کانفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کانفرانس وي. زموږ ملت، خلک، افغانان، خص اکثریت خاموش افغانان، اکثریت خاموش په د آند او باور دي چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دي.
امروز نشست دوها وزیر کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان طی 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بل خو راپورونه شته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګر ملتونو سرمنشي ته د جی وه وادونو مشرانو یو لیک استول چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د خزو د حقونو ټکی ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړی دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه دا خبر دغه شو چې دی فعلاً دې ته په دې خوشاله چې زبیح الله مجاهد راشي، ځکه زبیح الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغه هم په دې پوه دي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دې پوه دي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارت سره کوم لارې نه دي، هغه کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه، دا بعدي خبره ده. اوس پینه پوهیږي
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرانس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغانی ده او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کړي او د حل لار ورته پیدا نه کړي، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې خی د دې ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سرې میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو لبل ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه کې د طالبانو د سرې میاشتې مرستیال مولا نور الدین ترابی ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سرې میاشتې اوسنی رئیس متی الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتی وهي او پر ځای واکونه د ته باید تفویض کړی شي. هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم مولا نور الدین ترابی له مولوی متی الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپل خوښي مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابی وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متی الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم د واره وروسته خپل ټولو ریاستونو ته خبرداري ورکړه چې نور الدین ترابی له غیابت نه په استفاده په پخوانی واکونو بسنه نه ده کړی او لا نور واکونه ځان ته تفویض کړی دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د ده په غیاب کې د ملا ترابي لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سرې میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډیو د مخنیوي لپاره د ملا ترابي ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د ده په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغه اسنادو په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د دې ادارې وی سرچینې ازادۍ رادیو ته د نوم نه ختلو په شرط ویلي د مرستیال ملا ترابي او رئیس ملا متي الحق ترمنځ اختلافات تر دې حده رسیدلي چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دې اختلافات په خپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول یو د ریکول په یو دفتر کې سرکار کوي یو دی یو بل ما تحت وسیږي، مګر هغه په دې کچه کې وسیږي چې زه دا ما تحت څنګه هم د خپل ما تحت وساتم، هغه څنګه لوړ لاړ نشي، څنګه مخه نیولی شي، او څوک چې ما تحت دی هغه کوشش کوي چې زه څنګه کوم اسناد پیدا کړم، کوم ثبوت پیدا کړم چې زما مشر کوم غلط کار کوي، چې زه دا تر لوړ مقامات پر ورسوم، په دې باندې کریډیټ واخلم، دا هیڅ شي او زه چې د دې موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص دې موقف ته راشي خو چې دا هیڅ شي دا په ځینې اداراتو کې شته دی. نو د سرې میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناڅه لیک شوي ده چې ځینې تاسو پورې به هم در رسیدلي اوسیږي اسناد او دغه، نو متاسفانه دغه کړنې په دې خاطر کېږي چې کار د اهل کار ته نسپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلې بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بیساریو بریاو تیرونه د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی باسونو سربیره د نړیوالو په باسونو پراخ سیوري غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بیت په لومړي ځل د افغان لوبډلې په تلو تیرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوی او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینی او یوګاندا لوبډلې هم راڅملولې او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خوده لیده. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او پخواني ولسمشر لومړي مرستيال امر الله صالح هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې ځلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایل دي.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنمنټ کې ډېر ښه لوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک، د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغه د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په ښه موقف کې قرار لري او هیله هم دا ده چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي ده او لا پرمختګ وکړي، پایلو به ته لاره ومومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې دا چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي نړیوال جام وګټي.
دغه سفر که یو بل لاسته راوړنه زده وایم چې د راشد خان سره کوم کیپټنسی چې وکړل، سره کوم چې په لکانو کې هغه سپیریټ واچو، سره کوم چې لکانو ته هغه کانفیډنس ورکړه، لکانې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولای شو چې هر چا ته ماته ورکولای شو. که تاسو د هغه خبرې واورئ چې کله به هغه د پلینګ 11 ته خبرې کولې د میچ نه مخکې، نو هغه به دا ویلې چې مونږ دلته صرف د پارټیسپیشن لپاره نه راغلي، د برخه اخیستو لپاره، بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي وو. هغوی ځان شوم کړ.
بلخوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوي. د ننګرهار خلک ازادي رادیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیولی. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمیر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده، خو په خوست کې بیا یو شمیر کسانو ازادۍ راډیو ته شکایت کړی ده چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواري کړي دي. هغه ټکی چې طالب سرچینې یې ازادۍ راډیو ته ردوي، وایي دوی د مینوالو پوره خاطر کړی او له 2 ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینوال خواري کړي دي. خود پکتیکا په شرنا، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د عزم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي، بلخوا دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوي او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغو عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پي وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ له لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پي وسلوالو مخه په خپله خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملا فضل الرحمان نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټي ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بله بربادي بللې ده او ژر تر ژره یې د دغو عملیاتو د بندولو خبرداری ورکړی دی. د پی ټی ایم مشرانو د رزمت په ولسی غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستاني ادارو لخوا پندول شوي دي او دا دلیل لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ د غوسی مو کې خپل نوري نظامی پروژې پلي کړي.
اس خیبر میں اس پښتون کمان علاقې میں اس پښتون وطن میں سکندر کی هډیاں ټوټي ہے، یہاں چنگیز کی هډیاں ټوټي ہے، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی ابھی روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے ماتا، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر پہ رستہ بھول جائیں گے.
پښتانه پرېږده سل سرکاري سړي د پولیس وو په پېښور چې څو میاشتې اول هغه یې وویشتل، په هغه تا خفګان نه کولو ولسونو چې خفګان کولو تا په هغه فایر کټ هو. او البته دوه درې میاشتې مخکې په میرلي کې اوه فوجان وو چې د پنجاب وو چې کله هغه وویشتل شول بیا تا ٹویٹونا کول چې زړه مې خپه دی، بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو، بیا د تر کونړ پر بمباری وکړې، بیا د تر خوست پر بمباری وکړلې. آیا تر ستیا د ټول پاکستان فوج کا یوازې د پنجاب د زړه خپه کیږي؟
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې د غیالت کې د لزګو نظر به کورې او تلفات 55 کې پاکستانی ضرب العذاب عملیات توبانی لسکاله وختل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلی چې غوښتل یې له دیر خار نه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بلاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندي کړي. امریکا افغانستان ته په هفتهوار ډول 40 میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه اندازه له ټولو استول شوی مرستو سره 13 میلیارد ډالر کېږي. خو د امریکا د سی آی ای یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته 40 میلیونه ډالر نه بلکې 80 میلیونه ډالر هر اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي، خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته تا د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2018 کال له وړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولې دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال مې میاشت کې خبر کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي، خو دقیق شمیرې نه وی وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحه او بورچیت د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
کېدای شي دا د دې د وژنو سیګار کوم تعهدات چې طالبان د امریکای سره کړی په دوه کې د دوه په قرارداد کې کېدای شي پر هغه کې پاتې راغلی وسیږي او هغه د درې کال د دې سره مرسته همکاري وکړه او وخت ورته ورکړ تر څو دې د خپل ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې وسیږي، په بل لار باندې غم کوي چې څنګه چې طالبان بیرته د موقف څخه لري کړي د دې په بدل کې چې سوګراوي. یا کېدای شي همدغه د دوه کومه ناسته چې دا د ناس په خاطر باندې هم خطا کړی وسی تر څو د یو فشار په توګه باندې دا را واخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې دا استعمال کړي. نو مختلف انګلون څخه ورته لیدل کېدلی شي، مختلف ځوابونه په لاس راځي او به ګور وخت او حالات ته چې څه کېږي، آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنه.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي، دی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونسي. زه فکر کوم چې کچیر ټرمپ راسي، یعنی کچیر جمهوری پال د سپینماني هم وګټي، زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سم د ثقته سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره په امریکا کې هغه خواخوږي چې د بایدن په اداره کې د هغه ورځ په ورځ پر کمیدو ده او طالبان مو د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بل غاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي، د اتریش ویانا ښار کې بیا وار لمخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوهې پر راتلونکي غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یې یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلی د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګری ملتونه دې غونډه کې له خپل ماموریت په شاشوي او ټینګار شوی ده چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د پټکو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلی افغانستان اوس د نړیوالو لپاره غورځېدلی او په خبره یې خپل د افغانانو مسؤلیت ته چې هیواد له اوسني حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تفسیر نه ده کړی، مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي وو چې ګډونوال د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیری ونې یو موضوع تر دې حدا بد موضوع و چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سخت دي. تیرونه په ټولنیزو رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان دی او کمسن زلمی په ماقات کې له شکنجې وروسته لرګې منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانیو چنګیزي مغولو ترمنځ دود درلوده او لا هم فاریاب کې کله ناکله دغه سناوړه ترینې سزا څرکونه لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د غزوان لای وینجلی سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بلل خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپک کسان نیول شوی دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عام خلکو ته دغه ډول شکنجه او سزاوي ورکول خي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونه دي چې ناڅاپي د طالبانی نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت پارلمان ته وینا کې مخاطب کړي چې مخنیوي و نشي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې براتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستان شاوخوا څلويغ زراغ جنگالي وروختي چې په خوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نښتو لپاره اوختي او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان لکه مروته وبنو کې پولیس د شپې هم ترني شي ګرځېدي. افغان فعالان ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې د ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترې نه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی طرف نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر مندی کی بات ہے حضرت.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتلولۍ او بریاوې هم وي. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګټ شوي او ګڼو یې د افغان لوبغاړو ستاینې کړې دي. تیری ونی یو ور بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی و چې افغان لوبډلې ورته سږ کال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه.
په
په ټولنیزو رسنیو د ګلبدین نایب له هغې شوخې هم ډول ډول بحثونه جوړ شوي وو چې نوموړي له بنګلادیش سره لوبه کې د باران له امله د لوبې ځنډولو په پار ځان په مکه راچوله. دغو بحثونو حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو ته اړ کړ، خو پاکستاني رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري. مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللې او مازی په خندا یې تیره کړې ده. نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډي وهي. او سم جالبې خبرې وایي چې د ملتونو د بریا راز د ښځو په تعلیم کې دی. او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر ښځو یې زده کړې بندې کړي، خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې. د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورډ پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټرۍ ته داخله وکړه، خو میړه یې جورج هسلو هماغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو. هسلو په هغه مهال د دی د تیزیس لیکلو کارونه روان کړی و چې ماستری ترې پاتې شوه، خو 3 اتیا کال وروسته یې دا د ارمان پوره شو. نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له 20 کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیسه ده او د زده کړو د برخې فعاله هم ده. او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي، په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کېږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی. د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده. دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي، مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي. د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 111 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده، او له دې منځه یې شاوخوا 40,000 کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي. او چټ جی پی ټی خو به پیژنئ چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي. اوس ساینس پوهانو ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ. دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څېړونکي الن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره. د کالیفورنیا پوهنتون ساینس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنیو خبرو پر مهال دا سخته ده چې څوک پوه شي له یو ماشین سره غږیږي. دوی وایي 1500 رضاکارانې له یو انسان او څلورو مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړئ چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره. له دې ډلې 45% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږېدلي. 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړي دي او په لیکنی ډول یې ورسره غږېدلي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ مه هېروئ.
د ازادي ملمه السلام علیکم. د ازادي ملمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. په هنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګه له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیزه د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګ د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څنګ د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانی ډېرې سړې او ډېرې پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې وې پلان ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څنګه جوړ شي ځینې تمامیتونه موجود وو ځینې راخلدار راخلې ورکړي په فرهنګي مسایلو کې وو تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسور یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1901 کال یعنی تقریبا شایي 1.5 کلن د شپېتو کال څخه ما وښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه دته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي تمامیت هم وایي دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندستان ته راغلی خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 او یایم کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څنګه په هندستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا چینیو کې نهرو پانتون چې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې منځ راغله مخکې ته اړیکې وې
bale هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخه په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې ارتیا و ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېر برخه یا سروي وشو نیمایي برخه څخه ډېر یوازې په هندستان کې و تاسو په یوه چې د محمود په نوې زمانه سره تقریبا 0 کال راو دي خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي البته دا په سیاسي بڼه وي لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و دا مسائل ډېر زیات و په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پیژنئ چې پروفیسور یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت څنګه کړی او دا اړیکه را مسته کړی دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه و د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه را مسته
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دا تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دا څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅکرا و ورته څو د کابل پانتون سره نو دا هڅه وروسته بیا ډیر زیات استادان په تاګور اتک درلودي ډیر زیات استادان راغلل او په اخر کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان نو دا څنګه لپاره یې زره وشتلم زه په 2014 کال کې د جولای په میاشت کې د تراغلم او ترته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته څنګه نه پوه او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اس څخه مشروع کړی په 2014 کال کې دغه ضرورت په اساس باندې چې د دې خلکو مشتنه و د مو په ماستری واړه ولا مازیان بي اي او د ماستری سره مهم وترل د 2016 باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې د سره فارغ کړ او دا سلسله تر غننه پورې هم ادامه ده
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یو زموږ پښتو صفاحي ادبيات کې بداسې چې څو داس داستان نه یي چې فتح خان یا د تا ورته نور کرکټرونو یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د دیلی یا د ونن وی پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دوغو ځایونو یا د ونه په دي کې نیسي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمی او دولتی او سیاسی تعاملات دي. د دې څخه ماسه وړ دي څخه موږ نه جوړ اخو تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی د ستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه میله هغه چا خبره د دوی وچه میوه او د هغه چا خبره کابلی والا او د هغه را بنا ټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلری لکه هندیان چې ده افغانان چې ده هندیان سره پته سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روحي نه وایي له پټانانې بلل او روحي نه ول په دغه خاطر چې دوی د وړو څخه ځان د غرونو څخه یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانہ کې اثر روحي نه ته د پښتنو څخه ما څه ودا غنور را توکمونو ته چې هنت راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روحي نه وایي په صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځان فلمونه چا وخت ودو او اوس په انتی دي دا دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي وبې ګوري چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سو چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي
و تاسو موږ ولې چې په دوه نوې هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي؟ ښاغلی خیری د پښتنو هندوانو سره له هندستان سره ډېر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاده پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډېر لوی برخه ده. د کتابونو د مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی ناستو دی نوابان چې د بې جوړ دي چا خبره بنسټ یې کښې شوی. مثلا د تنګیس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړې دی فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپله نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده، نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ دلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمي کې یا د دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور مې دغه دی دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېره زیاته علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هتا په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ټول څه خبرې اترې لستر نه دوی علاقه مندې سي بیا دوه هم بیا درې مو هم درک په تبې ده دا خو د ژبې هغه د چې ځینې کم یې ځینې زیاتې خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زو یا ور روان زو به زغه ور روان سم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ډاډ باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته مثلا
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وار د واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شلو څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یولس یا تر 12 کسو محصران په دغه هر کال کې د څنګه چې خبره وکړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 300 یا 500 په حدودو کې په دغه 300 کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسټري په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کوم ځای کې دندې اخلي؟
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی. اصلا اوس دنیا ټول راځي چې مادي مسایل ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډېر کسان یعنی ماته اوسه بیکار په دې کې نه دي په موږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جذبوي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دي دوی دغه بو سره کار لري نو وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت د لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی یو ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په ونه فارغ وي چې سره آل انډیا ریډیو چې سره دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه په کسو وي یو څه ولاند راغلي سوري لاندې کله چې افغانان ته ډیر راتل او را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل کېږي دا بیا زیاتره هغه داله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې تا مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی د پاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه دپارټمنټونه هم التشتا یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د غوکر د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر ادارې مالسي د تجارت په دې کې ډیر راغلي لري تبيده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته هغه جذب کړي مثلا سپورې تاسو چې نه یې بدل تاسو جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه مثلا نور د چې به دي البته د بخپل هندي ژبه دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره ده ته کوم چې د فارسي د پاسپورتونه هم ستا ما د اټکل لمخه یاده تحقیق لمخه تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتو کې ستا لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري په هند کې هم دا څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي دي دوی ورته شاګردان مثلا د مایر فیلوشپ کوشن د لپاره ایران ته ورغواړي تر هغه د چې خبرې دا څه پی دي شاګرد باندې په هند کې په پارټي کې په مختلف دغه کې پانتونونه کې یعنی دغه سولو ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دی یو واردې ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډپارټمنټ په پښتو چې دلته په هند کې دی نیلرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه څه خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده نو د افغانستان اوسنی په خوانی حکومتونو دا حتی نه ده کړی چې دا داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو باندې تو کال مخکې د ام اي تو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزه نو واښستې ورته خپل هم وسروان و او په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاو دنیا کوم مشکل په اساس باندې زموږ د سفر هم په لاره نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر سستې روان او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې څنګه کې څه نیرو پانتون کې د پښتو چفاز.
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معینه موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1968 کال کې د پوهنصب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي، خو درغه را وروسته دا تمامیتونه څوار تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډیر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید دا څه وچه هغه زمانه کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معین مودې لپاره، پس د لسو کالو لپاره. نو یو کال وروسته بیا وګورو چې دا مورست څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلې په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو، خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو عرض کړ په 2015 کال کې د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ تایم کورس په شکل یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز د اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مخته. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پړي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری، څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو تاسو دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او غور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي، که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دا مو ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریک کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي. یعنی د هندی ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب
اوسن لرو فکر کوم. اوسن په ننګرهار کې د ننګرهار په پوهنتون کې خدا یو هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته معمولا د یوې ژبې د کورس چې باید 15 حدودو کې وي، شاهي اوبونه وي، شاهي ډیر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری. اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه اشتباهي وکړي، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کوم. د پلاټ مې محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر کوشنیو د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1955 کال کې مو د کندهار څخه د پلاټ وظیفې په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلې، کور مو په خیرخانه کې و. دا هر کم تر یو ماین مودې چې ټول سم پر یو په توګه کار کې ستاسو استاد په سفارت په کابل پوهنتون کې پښتو څنګه کې قرارسو. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړې وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم. لومړی مې پورته و، نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پلان ملي پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوسټونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و بیا معاون په صفت. بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي. د تقرر هم څه کار کوي چې او د تصفیاتي نه د سمې غړی دي. په دغه ټولو کې مې تر یو ماینه موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې وم، د څلور پنځه کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي و. بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسلات هغه زمانه کې ما د دفتر د خو یعنی د معاونیت علمي د لارې څخه چې بیا پروفیسر موږ دفتر وکړي، او دا مراسلات، دا مکاتب، دا فورمې، دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسرارون چې ما د استادانو د مدیریت په زمانه کې تر لاسه
د مرکه پای کې. ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مخصن دی هغه چا لپاره چې له کلونو راځي، تقریبا 10 کال اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورن ذهن ته راځي. په دا لاسو یو لاسو کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډیر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډیره به حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوای ډګر کې ښه تاسو له ما فکر کاوه، او البته د جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده، ما فکر کاوه چې دا د تیارو ته الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وینو که څه ده په دغه څخه د هوای ډګر اوسه امکان لري هوا به ډېر سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنی تر جنیو پورې تلم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی،
په هڅه دا هند دی. نو دلته به حدا مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې داسې ده لکه هغه مستاسو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمی کې هغه چالانه مکتبونه او په دوبی کې رخصت دي. نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کیږو، بیا نو تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخرې څخه یعنې د بلې میاشتې شروع څخه بیا بیرته ترسره کیږي. نو د ګرمۍ یو دغه دا دی چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارو داسې شیل لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمېنې نوې ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.